use.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی د تاند څنګه یو بل خبرونه ته مول ازادي رادیو څخه هر کله کوم
اول شخصا چې ګور نو زم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورته لزان د مون چې خدای ته ما په هيا به تکور ته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی چې شی وکم څه وایا هغه څه زمانه خسر شوې دي
د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونه افغان ځوانان دومره پتن کړی چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بی سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته او غرزو او زندانی شي. د ژوند شرایط سختول او بیزا پویدات وضع کول د خپل په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دمو بزو چیرو ملتی ام وکری قدر من اردن کو ځوانان دی به واد او ټولنې د ملا د تیر ارزښت لري لام دی عمل خو په پرمختللو هوادونو کې د دوی پر روزنه ډیره پانګونه کیږي د ژوند لپاره برخه کې اسانتیا ورته چمتو کیږي ل ځوان فکر او ځوان انرژي څخه د مثبت کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنگ کړي چې نور لار اورنه ورکه کړي ده د کابل اوسیدونکو څنګه چې د پانتون مسله ووي نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړو منه کړي بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کوي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري
نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي ځکه دا محرم دی نه محرم دی باید غږ مو محرم شي مخ مو محرم شي ګرځیدل مو باید محرم شي بازار په اسانۍ نشي وتاي محرم ځان سره راوړه محرم خلک بده کوم کې یو ضرورت کې ډاکټر تنه شتلایا ته بیرون آزاد شي ګرځیدي ول چې جواب دې صحیح نه ده ول دې صدا سي د انجنوري ټول سلويخ کا سپن روز کا سه زندانی وو بیرون ګرځیدل مونږ ته امن نه ده ځکه چې مونږ داریږو اول شخصا چې ګور نو زم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورته لزان د مونږ چې خدای ته ما په هيا به تکور ته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی تر دې حد پورې چې وتل لګ مو فکر هغه باندې شو ارج دا باندې شو کله په ورزش کو انسان صحت یعنی ګټه لري هغه خو د ورزش یا د کلب استاد سړی نو کنه خزي وي کلب تر رسیدو دروازه بندې دو ټول خزي بوي ولې د کلب بند کو سنگارتون کې پسړیا نه نو د خوځو پارک به او د سړیانو به له ولې دا غوي بند کړ او کا د سس دوام وکړه ز باوریم چې ډېرې انجونې به له لاس تور کو ز کټول روحان زه نن ټول ستړي دي ناهيلي دي ناهيلي یو ډول
مرض چې انسان زر تر زر ختمول شي دا یوازې جنې دي چې طالبان حکومت ژوند ورتريخ کړی دی الکان هم ورته ستونزې لري هغه وایي چې د وېختانو او ګيري جوړول د دوی خپل شخصي کار دی خو نن سبا دا کار هم په خپل خواخه نشي کولای
پافتک دوه درې دفعې خامہ خاصه معنی ته تلم خپل ګيره به مسلا کول اختان به مسلا کول څه محدودیتونه نو نو هم مسلمانۍ باندې محدودیتونه لګیدلې هم څوک ټیټروډ به مامورین چې د دوی سره کار کوي هغه یې نه پرېږدي چې خپل ګیر اصلاح کړي او یا خپل وېختان کې سټایل وهي نګرار کې یو ملګری زور سره خپل لاړم زه خو یعنی دلته ور سره کار کوم په دې خاطر باندې زما ګیره وه بل ملګری مې ګیره اصلاح کوله نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله هغه ملګری ته زما ډېرې په دې خبرې وکړې مسلمانۍ والا یې بیا به م کړو وې مسلمانۍ ورته محرولا کوم نو که زیات څوک مجبور کی یا دوه د مراسم یا بل شی چې ګیر خپل جوړه یا وختانو کې سټایل وهي یا خو ځان سره کورونو طبيعي او یا عمل ته خپل سترګو لیدل حال شي ورځ لاړم حمام ته حمام میکولو یا نفر ته ګیره جوړوله ګیره کې ورته سټایل وهلو پس حمام کې کېولو بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله.
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بشمیره بندیزونه د دې سبب شوی چې ځوانان هیواد پریږدي. دوی که څومره هم له سختیو سره مخ کیږي کډوالۍ ته مخه کوي. افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هیواد څخه بهر اوسیږي په دې اکله وایي
خپله دې ته زمینه برابرې چې هغه ځوانان له هیواده وتلو ته اړ کړي او دې ته اړ شي چې د خپل کورنۍ او هیواد نه ووځي او هر څه پریږدي. دې ته داسې هم ویلی شو چې په لویه کې یو بے سرپوخه زندان دی. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته تورو تمبو شاته وغورځو او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بے ځایه قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي او دا خپله دا کار د دې سبب ګرځي چې ډیری ځوانان ژور خفګان اخته شي او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نشي کولی هغو ته رسیدنه وکړي. اوس وخت کې په یوویشتمه پیړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هیواده تیښتې ته برابري او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډیر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان نه کادرونه په بېلابېلو لارو له افغانستان نه د وتلو هڅه کوي. دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډیرو کلونو کې جبران نشي کړی. تاسو ته بهتر معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چیرته حتی یو اجیره مقرریږي نو هغه باید له مدرسې فارغ واوسي، د مدرسې زده کړې کړي واوسي. که چیرې یو ځوان شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې کړي د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي هغه بېکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه یې دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هغه په دې معنا چې نن دې دا جامې اغوستي، نن دې ږیره خریلې ده، نن دې ږیره لنډه کړې ده، نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا په خپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان خار کې په آزاد توګه تاګ را تاګ نشي کولای، په آزاد توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه یې ترسره کړي هغه نشي کولای. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هیواده تیښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډیری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هیواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړیږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ وسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هیواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تیرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دوی ته چې هیواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل په ځوانانو کومې بدې اغیزې کوي او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوې مرکه کې اورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړي په پیل کې وایي
زیاتره دای هغه شان چې اسلام کې حتی نشته، لکه پانتون بندېدل دا هیڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګا بندېدل سید دی باید هر هغه څه د اسلام د نظر حدود وضع کړی وای چې څه دی څه نه دی، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه بند کړی وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړی وای، ټول که بیا چا نه وای عملي کړی پات هغه نه باید تصمیم نیولی وای. نو د ځوانانو لپاره هم همداسې کوم تغییرات راغلی لکه درشی نه اغوستل سړیانو دپاره. د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کړي شرعي د لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کړي د ورشي تاسو همیش باید مثلا کالي واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغلته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. اما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي لباس لکه لوز لکه آزاد واوسیږي نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وضع کول چې باید دا پتلون یا دا اکاډمیک لباس چې کوم مخکې و هغه وانه غوستل شي، داسې فکر کوم هسې په ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وضع کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید. مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعت کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي نو دکې کوم مشکل نشته. هغه بل کوم خاص پرنټونه چې دی نظر لري، د اسلام د نظر دا نه ده وضع شوی چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا به ښه کار نه ده. پانتون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله، د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغه چې کله خپل حجاب مراتوي او راته نه څرګندېږي آزاد لوز کالي وي، نو هغه کې رنګ نه ده وضع شوی چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړې. نو که دا ټول محدودیتونه وضع کېږي دا باید د اسلام د نظر وڅېړل شي. ګورې اسلام کې څه محدودیت ده، هغه نه باید ډېر افراط ونه شي، ځکه چې افراط راوستل په تشکې باعث ده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کارونه کوو باعث ده کېږي چې انسانان یعنی بعضې خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري باعث ده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باعث ده کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهمترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی وپوهل شي، د سنتو بارک دي ته معلومات ورکړل شي، د فرضو بارک دي ته معلومات ورکړل شي، بعد د هغه نه داسې یو تغییرات و ذکر یا څوک سپړه وهل په یا څوک باندې مثلا بعضې اخار په منځ کې هغې ته به احترامي کول، دا اسلام کې نه دي راغلي. او هر څوک دا کار نشي کوی، دوی باید خاص کمیټه ولري. هر څه اول دوی باید پوه کړی شي چې څه چې اسلام کې راغلي څه نه دي راغلي.
بله، کله چې ځوان نجونې بیرون ځي په دې وهل کېږي یا په دې بند کېږي چې لباس دې سم نه ده یا یوازې راوتلې، څومره د ځوانانو په روحیه باندې بد تاثیر کوي؟
بالکل، لکه څنګه چې پوهېږي موږ افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، اسلامي سره یو ځای یو ډېر دروند فرهنګ لري. نو دغه خبره کله چې یو جلکۍ بیرون ته وځي او اکثرا کوم واکسینو ویډیو چې ما لیدلي اکثرا حجاب هم یعنی دومره مراعت شوی، داسې حجاب نه ده چې د غو په سر دا باید زندان ته لاړه شي یا دا ووهل شي وټکول شي د ښار منځ کې هغې ته به احترامي وشي. هر شی یو اصول لري که نه، د دې روحیه فوقلاده خرابېږي. افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره حتی د یو هلک سره نوم سره دا ذکر شي چې دا یو وارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دې حجاب نه ده مراعت کړی که نه، دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي. هغه داسې یو ټولنه کې لکه افغانستان، نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر وکړي. هر څه نه مخکې باید دی اول لکه خودنی و کې دی ته باید وښودل شي ارزښتونه څه شی دي، یعنی عمومي معلومات اول فوق العاده باید دی شي، بعد دغه نه داسې یو کارونه وشي. داسې نه چې یو جلکۍ د ده په خاطر چې حجاب نه ده مراعت کړی رینجر کې کېنول شي. رینجر هغه خلکو دپاره ده چې مثلا غیر اخلاقي غیر قانوني یو داسې یو کار وکړي.
که چیرې دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د اوسني حاکم نظام لخوا همداسې دوام وکړه لکه څنګه چې په مرکه کې یاد شول چې دوی په مکتب بندیز ده، په بیرون تګ راتګ بندیز ده، د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده، مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره داسې پرېږده او وېښتانه سي پرېږده، همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه، دا همداسې دوام وکاندي، دا به په ځوان نسل باندې چې د هېواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکړه؟ که هغه مهم ټکی راته وایي،
د انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي، کله چې یو کار په سوپ زور کوي هغه ورته داسې ښکاري چې یعنی هغه فطرت دسته چې نه غواړي هغه قبول کړي. نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره او دومره قوانین تغییرېږي، یعنی باعث ده کېږي د ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي د اجتماع نه زړه تور شي، د خپل فرهنګ نه زړه تور شي، د خپل هېواد نه زړه تور شي. لکه جریان ځوانان چلري په دې کې د موږ د ځوان فکرونه هغه د جامعه مرز چې موږ ته یو غټول د هواد ملار شي کدی د محدودیتونه وځي کوي نو اول به مهم دا یو چې لکه ورو ورو وځي کی هغه څه چې اسلام کې راغلي هغه وځي کی اسلام کې هیڅ کله نه درغلي څو ورنمره چې تحصیل دروازې دی بند شي اسلام کې دا نه درغلي چې حلق دې اتمان حتمان مثلا وګړه کالی واغوندي یا دې حتمان یعنی هغه د منکم فرهنګي لباس شته یا د عربان فرهنګي لباس شته هغه واغوندي اسلام تنگ دین نه ده یا هم دست انجونو تا نه دوازه شوی چه دیده حتما تور رنگ آمده یا دیده حتما کله چه حجاب مراعت که او رنگ پتشی اسلام ده و غاری اسلام نه غاری چه ده مثلا هم اگه تور حجاب کوایش چه پده طریقه واقع سوشی چه او رنگ یعنی پتنیشی هم دست حلکانو تا نه بهتر داده چه کله ده محدودیتو نوازه که اگه اول ده اسلام ده نظر خواه وسی روشی و من اسلام ته احترام لرو دا قوانین د دست تطبیق شي چې چاته به احترامي ونشي کله چې چاته به احترامي ونشي ځوانان د سرک په سر ونه او هل شي ځوانان د سرک په سر پاغي باندې مثلا بایست دې چې یو نیم سل نفر ولاړ د خار مایس کې وهل شي وټکل شي اجل کې دې وخت دا په رنجر کې کینه ول شي نو دا چې ځوانان د هیواد نه زړه توروي اسلام نه حتی کول شو چې زړه تور په وجود چې اسلام ټول خسته دین د حق دین ده نو دا هر هغه سړي چې بایست دې کې چې د اجتماع هر څنه لری پات شي
bale یو خدام مسله ده چې د ځوانانو زړه توريږي هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي جبل اخواته ځینی به د سړي سي دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي لرواني اړخ نه دغلت دغه ځوانان څومره ځپل کیږي
وګوره کله چې موږ د رواني مرزونو برخه صحبت کوو د تب د لحاظه لکه ډیپریشن د انزایټي دی استراب چې موږ ورته وایو یا انزوا چې کله د اجتماع نه بیلیږي د دې ټولو علتونه کله چې موږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کیږي نو کله چې د انسان هغه فامیلي محیط او اجتماع راحت نه انسان د هغه څه د صحت لحاظ یعنی کله چې موږ د ډبلیو ایچ او د لحاظ صحت تعریفو صحت هغه حالت چې انسان د عصبي د لحاظ یا فزیکي د لحاظ او اجتماع د لحاظ د روغ اوسیږي نو کله چې موږ اجتماع ناروغ ولرو نو بایست دې کې د انسان ذهن نارامه شي نو کله چې ذهن نارامه شي اجتماع ناروغه شي نو بایست دې چې د انسان ټول ناروغه اوسي نو کله چې موږ ناروغه اجتماع ولرو نو څنګه به موږ سمختا ورکو نو د څه تغیرات د فشار راوستل هغه په ناسمه توګه په جبري توګه یعنی بدون د دینه چې دې ته او په حل شي ارزښت مبارک یعنی بعضی پانټونه چې رښتیا دي بس پانټونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظ باید هغه عملي شي نو کله چې په دې باندې د څه جابر او کراو د خوشنط څخه کار اخیستل کیږي بایست دې کیږي دا مختلفه ناروغان او د خلکو ته پیدا شي د ځوانانو بخصوص ځوانان ته پیدا شي د ځواني دوره د ستوره چې انسان کې کافی تجربه نه لري کافی انرژي لري خو نه پوهیږي څه رقم استفاده کی نو کله چې د څه عوامل او د څه مشکلات سره مخامخ کیږي بایست دې کیږي د تمرکز کم شي د دې هغه اجتماع سره کوم روابط یې هغه کم شي نو کله چې یو تمرکز د چا کم شو په دغه تحصیلي او په دغه تعلیمي دوره کې چې د تمرکز کم شي بایست دې کېږي چې د خپل درسونه هر څه نشاته پات شي نو کله چې یو شاګرد د خپل درس نشاته پات شي بایست دې کېږي زمينه هر شي ته فراهم شي چې هغه څه مختلف جرمونه دې کوي شي مختلف کارونه دې کوي شي احتیاط هم خرابوي شي ځکه چې ډیپریشن یا هغه استراف چې کله رامنځته کېږي دا نفر غواړي اجتماع نه لري شي غواړي د خپل درد او د مشکلات کم کی نو د غوڅه په افغانستان کې لکه څنګه چې په دا سره بدبختانه چې په اسانه توګه دې پیدا کوي شي دا د وایس کې چې د زمينه احتیاط فراهم کی او خپل اجتماع ته ډېر مشکلات رامنځته کوي
bale که په دې خبرې وکړی راته چې په دغه سیا وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دوی ځان له دغه ستونزو نه چې تاسو خپل خبرو کې یاد کړو وژغوري ترغه وخت ته حالت سميږي
په سنۍ دوره کې لکه فکر کوم بهترین کار بدوي چې د دې محیط سره د دې شرایط سره ځان سازگار کی. نو بعض قوانین دی قانون چې دی یعنی دغه مراد کول سخت نه دي د انسانان لپاره. اکثرا قوانین چې وضع کړي هغه د اسلام نظر هم رغیری. نو په کار داره چې د اوسنی وضعیت کې تر حد ممکنه لکه د الکانت چې کوم سوال شوی دی هغه مراد کی، همداسې نجونو ته نو کله چې دا مراد کی نو فکر کوم دا مشکلات چې پس ته راځي دغو ته به حداقل جلوګیری وکړي. یعنی اوسنی حالت کې زه فکر کوم تمرکز ساتل، شرایط سره تطابق کول، خپل وخت نه ضایع کول دا بهترین شی اوسېږي، ځکه چې که دوی وغواړي د وخت کې سرغړونه وکړي یا وغواړي چې مراعات نه کړي نو د اوسني مشکلات نه لا ډېرې ستونزې دی ته کېدای شي چې جوړې شي. نو اوسني حالت کې په کومو شرایطو چې امکان شته د اجتماع د نظره مشکل نه لري، د فرهنګ د نظره مشکل نه لري، نو هغې که دا عملي کړي دا بهترین کار اوسېږي اوسنی شرایطو کې. اما بعضې مسایل دي چې هغه دپاره مثلا سر کېښودل فکر کوم دا به بېعدالتي اوسېږي، لکه اوسنی حالت چې زمونږ پوهنتون نشته، تحصیلي مرکزونه ټول تړل شوي دي، د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بېانصافي اوسېږي. نو دته تر هر ممکن چې مبارزه امکان لري باید مونږ ټول هم هلکان هم نجونې باید مبارزه وکړو چې تحصیل له دروازې مونږ ته خلاص شي، تر کومه چې امکان لري، که هغه سوشل میډیا ده، که هغه خپله فزیکي مقالې لیکل دي، هر هغه څه چې باید شي د خلکو ذهنونه تغییر شي نو دا بهترین کاری.
بله، په آخر کې اوسنی نظام ته به د تاسو پیغام څه وي چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي څه ډول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري؟
بهترین نظام هغه نظام ده چې عدالت ولري، او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي هغه خدای پاک له منځه وړي. نو عدالت، مینه، شفقت نظام د پاره ډېر مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې د لاس لاندې د هغې باندې عملي کړي. نو اوسني نظام ته هر هغه څه چې دی کوي هر هغه یعنی بهترین مهمترین کار چې اول باید دی وکړي باید خلک درک کړي نظر د خلکو ته، یعنی یو دفعه دومره تغییرات راوستل بیا بیرته عملي کول دا یو شاید مثلا دته مونږ د کلچر شاک ورته وایو. یعنی کله چې دی یو دفعه تغییر راولي نو یو دفعه منل خلکو دپاره سخته ده. نو کله چې خلک نه مني یا کوم داسې یو قصه کېږي مثلا یو جلکې ایجاب د امارات کړي یا هلک ګیره ني هغې سره مهربانی برخوردگی دی خشونت نکار اخستال نو دا به دیر بعدی پای رو بلیری.
دیر زیاد من نتا زونده و سلامت بوسی.
هلکم هلکم.
گران دوستان، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگره.
لشخورو
لعترازونو
لبازارونو
للوبخالو
لنړی
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
بس
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے. راپور زموږ قضاوت ستاسو
سفلاس کی جام جام خدای دی را پخلا کم یو وقت المدام دام را سچن
ازادی میلمه. السلام علیکم. د ازادی میلمه بل پروگرام ته شراغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. دی له 2014 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلېدلې، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر شلو اوښتی دی. نن می د ازادي ملما پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مرسخه پښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پته منګه په پایتخت کې په پرا کېو، زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو، دلته چرالمه نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکړو، بیا زه ورلم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب او په چک کې، نو بس آرام آرام سره اوس پټي ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی دی په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو، موږ په شپږ اویا نمبر کې. نو اوس ام دسې موږ 250 ته راغلی ستو، نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوب وکړلې، اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی ستو.
دا وایي چې څو ویلې څه چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه وي، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي و دلته په 2001 کې، نو هغه وخت کې مو کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دا دغه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
د وې سه په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځای خلکو به ننداره کوله په ور ور همدا پښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه موږ چې په 2018 کې چې موږ دا په زمونږ دوه ګراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 ګراوند موږ لرو. نو اوله کې چې موږ هم کرکټ کوو، نو خلکو به ډیر غتلی به موږ نه ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي، نو به ورته موږ تشریح ورکول چې موږ کرکټ کوو. نو اوس چې موږ کوم ګراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبي، نو ډیر خلک راضي تماشې ته راضي الته کینی.
دا وایي صاحب دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نه، دلته موږ په پایتخت پراګ کې موږ تقریبا 11 که 12 کلب لرو. نو بیا په نورو ښارونو کې دغه سي دوه درې کار یو ښار نه دوه درې کلب دي، نو ټول څلورویش که دوه درویش کلب دي. نو بیا لوبه موږ چې کوو موږ په پراګ کې کوو، ځکه موږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خسته میدانونه لرو. نو په دې کې موږ به T20 او سلوي خوريزه چورته موږ وېو، هغه موږ به دغلته دغه کوو ټورنمنت هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخ کې تللی دا، اوس موږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ او د ورلد کپ کوالیفای راوند دا، نو هغه ته موږ ډیر امدګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډیر ښه ده، ځکه چې ډیر ښه کرکټ اوس پکې کیږي.
بلې، په دوی کې بالران ډیر تکړه دي که توپ وهون کې کوم برخه کې د دوی استعدادونه ډیر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټینګ کې ښه ده، زمونږ بالران موږ لرو خو هغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا موږ سره اوس بیټسمنان ښه دي.
دا خپل ځای خلک دي ک د نور هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي.
نو اوس چې دا موږ د چک نه د ډیر د خوشحالي خبر ده چې د چک نه موږ په سکواډ کې موږ دوه نفران لرو خپل د پراګ وسیدون کې دي، او نور چې د انډیا مونږ سره دی په ټیم کې د انګلند مونږ سره دی او د یو دانه د استرالیا هم دا
او تاسو ول چې په چیک یا په پراکه کې دوه میدانونه دی فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چیک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دغه میدانونو ته ضرورت شته چې خلک هلته تمرین وکولی شي؟
نه دا خو کفایت نه کوي ځکه چې دا دوه ګراونډ دي او کلبونه ډېر بیخي ډېر دي ځکه چې په چیک کې چې دا شنبه او یک شنبه د رخصتۍ ورځې نو په دغه کې دا لیګونه په همدغه ورځو کې کیږي نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراوند باندې کار روان ده بل په د چیک په د پراګ په د چیک په بل ښار کې د برنو په نوم باندې ښار ده چې په هغې کې په یو ګراوند باندې کار روان ده نو په دغه تقریبا په درې څلورو میاشتو کې به دغه ګراوند سر ته ورسیږي نو موږ بیا تقریبا شپږ اووه ګراونډ بیا دغه سیزن ته به آماده یي.
نو دې معنا دا ده د ویزي صاحب چې د چیک حکومت ملاتړ کوي هم په مالي برخه کې او هم په نورو برخو کې؟
هو اوس خو اوس چې دا موږ په دغه دوه کاله تیر شوي دوه کالو کې موږ ډېرې ښه مسابقې وکړې موږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي نو اوس چې دا چیک چې موږ ډېر سپورټ کوي.
د ویزي صاحب د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بالاخره به خپل دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چیک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو موږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سی موږ شل اوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو لکه ټي ټوینټي چې موږ فل ممبر آی سی سی لوبې چې موږ څومره ډېرې وکړو زموږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي که موږ لوبې وبیلو نو کومه پروا نه کوي زموږ به ایکسپیرینس ډېر شي نو هغه به بیا موږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو بیا لکه سپورټ به موږ ته ډېر شي پام به موږ ته راواوړي.
بلې دا وځي صرف د خپل نمازل پاره وای چې تاسو دلته راغلي مخکې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې موبایل اخر یو ځایي ټیم پیدا کړ اوس تاسو رول څه دی د چیک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کو بس تقریبا ما سلور کاله ډومیسټیک دلته لوولو بول هغې نه بعد زما دا سلورم کاله چې زه ملي ټیم کې لوبېږم زه خپل لفټي لکه چپلاس توپونکی یم او اوپنر بیټسمین یم لکه اول زه اوپننګ ته راوځم میډیم فاسټ بالر یم نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډېره خواري شروع کړې ده فټنس مې ښه هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی ده نو کرکټ هم همدغه سه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټس کوو ځکه چې موږ په شپږمه میاشت کې موږ د ټي ټوینټي نړیوال د 2018 ورلد کپ ته موږ کوالیفای راوند ته موږ آمادګي نیسو.
بله په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړ او ما خو دا ټیبال کو ټینس بال به مې کولو نو بیا باندې غلطه زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدانونو بس هغه سره مې شوق پیدا شو بیا مې الته لګه اکیډمی م شروع کړل نو الته مې لکه خ کرکټ کولو الته مې ډیر کرکټ تقریبا سلو کاله ما په افغانستان کې هډبال کړو.
مله د وځي سره نه کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوب لوبه بہت لاسو ده حال دا چې نه پتیرو ډیر شو کلونی کې اصل ویرټ کلونی کې دومره ډیر کرکټ په افغانستان کې نه کېد تاسې د څه برکت بولې دا افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو ماشومانو د غلوبې ته مخه کړې ده څنګه؟
او د غټ مثال به سالې سره تا درکمه راشد خان دا محمد نبی دا مجیب دا چې په ډیر لګونو کې په استرالیا کې په بنگلاديش کې په ای پی ایل کې دی په انډیا کې ولو بدل نو ته زمونږ د کرکټ چې مشهور شو ډیر مخ کې چلاړلې نو دا هم دا وجه دا هم دغه سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وزلیدل خفر پومیسې وکړو نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو ار سوګي پیژن او ډیر مختم لاړلې
دا وجه چې په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلی زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي څه فکر کوي چې هم دغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په مغه محلي سطح دوی به بل اخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
او که وګورئ دا نوین الحق د افغانستان دا اوس تقریبا 15 سلور لوبغاړي دی دم دغه زین راغلی زحمت ایستلې دا شپه ورځ نه دا غتلې بس دی خپل زحمت ایستلې دا خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته خو اوس په دغه سلور کالونو کې افغانستان ډیر ډیر خارونو کې ډیر کابل کې پتی ننګرهار کې ډیر اکیډمۍ نه جوړې شوې دي. نو اوس کرکټ چې دا ډیر مخکې تللی په افغانستان کې.
د افغانستان غوندې هیوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کم امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري.
نو کو ګوري، ما ته یو مثال مې درم کو، دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي، دا فضل حق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي، د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو، نو بیا مونږ وای کابل ته رالو، دا غي بدل تم وې س گراوندونه او نیټونه و هغه کې مونږ پریکټس وکړو، نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي؟
او صالح صاحب، نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو، لکه ټی ټوینټي آی سی سی لوبې موږ باید ډېرې وکړو. نو کسا کال مونږ ډیر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې، بس کال تقریبا مونږ یو لس ټور لرو، نو کچیر د مونږ په دغه یو لس ټور کې لګي یو سو لګ کامیابانه مونږ لاس راغلل، نو بیا به مونږ په دنیا کې به د چک کرکټ به خلک وپیژني چې چکم یو ټیم لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي؟
نو تر اوسه پورې خو دغه سی پروګرام نشته، دا خو مونږه د یو خو د ارلن ملي ټیم دا چې هغه خو فل ممبرشپ ده، نو هغه زمونږه د یو منیجر سره خبرې کړې دي چې زمونږ دلته فرست کلاس کیږي، نو تاسو کولای شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وي ګراوند هم لرو، نو مونږ هم دغه پلان کې مده سکالي چې مونږ به ارلن ته ځو او هلته به دا مسابقه کوو. نو که چیرته مونږ دغه سی په دغه ځی کې دی ارلند سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقه وکړو، نو بیا کولای شو چې مونږ آر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو.
بل امام دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویم درجه ټیمونو سره دغه سی نیوی ټکو دي ټیمونه مسابقه وکړي، نو دا هم پر تجربه باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې، نو دغه سی پروګرام خو به خامخا لري.
او پاینده کې مونږ ډیر پروګرامونه لرو، لکه اوس زمونږ د آرلند سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ اغه سره خبرې وکي زمونږ منیجر، نو کدا غ سیریز وشي نو زمونږ به کومنګ یو د لوب ووم بیلو 15 لوب ټی 20 لوب د شلاوریزه کدا مونږ ووم بیلو، نو مونږ ته کم دغه نه کې ځکه مونږ به داغې نه سي ایزده کو، ځکه اغه ډیر سینر لوبغاړي دي، نو مونږ به داغې نه سي ایزده کو، اغه به مونږ بیا په ځان عملی کو، مونږ هم دغه سي مخکې سلو زو ک دا پنځه لوبې مونږ ووم بیلو، مونږ به هغه نه ایکسپیرینس واخلو، دغه مونږ په ځان عملی کو، مونږ به ډیر په دغه سچ مال ته زده کړی دا په ځان عملی کو، نو پاینده کې به زمونږ په درد خوري.
فرې دا وینې چې د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دي چې فکر کوي چې د کرکټ په دګر کې ښه آینده لري؟
نو مونږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډیر ښه دي، ځکه ځوانان هم دي، او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو د شلوبې کړي ټی 20 نړیوالې لوبې ما کړې دي، زه خپل درې ټی 20 سلیز ټی 20 سلیز لارم او سلور د نیمه سلیز لارم، نو مونږ هم په ځان باندې ډیر زحمت وباسو، هفته کې درې سلور ورځې پریکټس کوو، ان شاء الله چې آینده کې به ډیر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوي د وخت په تیریدو سره د دغه کسانو شمیر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغه ټیمونه کې شامل شي؟
او سالی صاحب، اول لکی چې مونږ ملي ټیم کې مونږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل، نو اوس ډیر خخه لوبغاړي راځي، تقریبا اوس مونږ 13 لوبغاړي لرو، ته دا 13 مونږ دلته پریکټس کوو، بیا خپل منځونو کې میچونه کوو، نو دا غینه به یو لوبډاله په ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
او سالی صاحب، کو ګورې، نو مونږ په بیټینګ کې اوس ډیر ښه یو، او زمونږ بولینګ له کمزورې او مونږ په هغه باندې اوس کار شروع کړی دا، ځکه مونږ په دغه سکال کې ډیر ډیر ټور لرو. نو مونږ په بولینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا او په فیلډینګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ دا مونږ په فیلډینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا نو ډیر خواریم شروع کړی دا په ځان باندې.
دا وینځه تاسو د دې ځای خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري؟
هو اول کې نو مونږ چې په 2011 کې 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د سپین نشر کوله نو دون خلکو باندې غتله او دا دا دوه تیرشوي دوه کال کې نو خلک ډیر وس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي فیسبوک زمونږ فیسبوک زمونږ انستګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلکله چې د افغانستان مسابقه دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر ورټیاو باندې بحث کوي خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر زمونږ د افغانستان چې مسابقه نو مونږ ټول د ټیم که زمونږ پاغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو بیا ما مسابقې ته ناسېستو نو هغه ډیر خوشحالیږي د زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي وستاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان نو مونږ ټول په شریکې ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بله بله سالی صاحب مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه دا او بلم چې دا د استرالیا نو استرالیا او هغه کانټراکټ خلاص شو نو په سکاله کې چې دا زمونږ دوه د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډینګ کوچ دا او بل زمونږ د بیټینګ کوچ دا نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی دا نو هغه مونږ سره ډیر ډیر خواري را سره کوي.
دا وینځي چې د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بلې سالی صاحب مونږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه میش په دغه روانې په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو چې مونږ د انجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دواړه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته نو هلته زمونږ د اسپانیې ملي ټیم سره زمونږ مسابقه ده او د انجونو زمونږ د انجونو د ملي ټیم هغه هم د اسپانیې د انجونو سره مسابقې لري.
او دا غوی روزونکې څوک دي؟ همغه عین روزونکې هغه تم روزنه ورکوي کنه دا غوی د پرجلا روزونکې ګمرل سوی
هغه ته جلا روزونکې دي هغه تم یو د روزونکې چې ده د انډیا ده او بل چې ده د استرالیا ده نو هغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دي هغه مخکې چې هغه هم په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټیس هم هغه هم هفته کې 4-5 ورځې پریکټیس کوي نو اوس چې دا هغه هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم.
بل او دا سمال میری چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالی او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلې ریساسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې؟
نو پر اتلونکي مونږ ډیر پلانونه لرو ځکه چې لوبغاړي اوس به خېر ډیر شوي تقریبا مونږ چې سکالي دغه کو شپېتنه پران لکه خو لوبغاړي چې وو د بل کالي چې په ډومېسټک کې پرفورمنس کړي وو نو هغه نه سلیکټ شوي دي شپېته لوبغاړي چې دین او مونږ 15 لوبډله اعلانو نو مونږ چې دا اوس د یو مشبات زمونږ د اوټډور دغه شروع کیږي پریکټس نو مونږ به دغه شپې ټول لوبغاړي نو مونږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو بیا به دی په ملي ټیم کې لوبيږي
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي؟
هو سالی صاحب دا نو ما دونه فکر نه کولو چې په چک کې به دونه د کرکټ خلک ځکه چې دا مونږ چې دا کمی لوبي وکړلې دا خو لایف لوبي وي د یوټیوب نه به نشرې دي فیسبوک نه نو دا چې به د چک کې کم انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګان تعقیب کړل یاغي په خپل مملکتو کې ډیر ښه کرکټ کړي او بیا رااله پراکټه نو دلته اوس موږ سره په لوبډله کې دي نو شپېته لوبغاړي موږ لرو نو دا غینه موږ چې دا اوس په پریکټیس کوو میچونه به کوو نو دا غینه بیا ملي لوبډله انتخابيږي 15 سکواډ به تل انتخابيږي.
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی مغه محلي مسابقې وکړي بیا غات هاندې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي؟
هو منګ چدا اوس چدا په دغه په حال منګ چدا انډر 16 شپارس کلن لوګ لګه ځوانان منګ اوس چدا منګ بل تقریبا سالور مشته مخ کی دیوتلی و هنګری ته الته مسابقه وی زمنګ زمنګ د شپارس کلن ځوانان چتلی نو دیو په پنځو مسابقه کې درې مسابقه ګټلې وی دوی بیللې وی نو اوس چدا نو چک چدا ډیر توجه کرکټ ته ورکړی دا سپورټ ډیر کوي
بلې ما غوښتل دا پښتنو کم چې د چک جمهوریت په گاونډو یو هیوادونه کې د کرکټ وضعیت څنګه دی کڅم پر رسنوي کې په ډېر زیات خبرې نه کیږي ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلې نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې په اتریش کې په پولند کې او په خپل په جرمني کې تاسو اتمن خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه ستاسو
هو سره سب مونږ چې دا اوس مونږ اوتریش سره مبل کال مسابقه وکړل مونږ هنګری سره وکړل مونږ جرمني سره وکړل مونږ ناروی سره وکړل نو هغه هم کرکټ ډیر مخ کې تللی دا اوس چې هغه هم د څنګه چې په چک روان ده په چک چې په هفته کې سالور 15 ورځې پریکټس کوي دا وسی په اوتریش جرمني ناروی کې ډیر په دا هیواد اروپאי هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډیر توجه ورکړی دا او خخه لوبغاړي ملري آر یو مملکت اوس په اوتریش کې چې دی تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نور هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا مثلا د سلواک او د پولند او جرمني
بلی سالې په سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولند کې تقریبا درې سلور افغانان دي په جرمني کې کده غسی وګوري سالې تقریبا شپږ کو افغانان په جرمني کې دي په ناروی کې ناروی سره مخبل لوب وکړه دي اغه هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدل ما سره ساتیر شو غاپو مولا غول په اوتریش کې دغه سی وګوري اغه کوم شپږ افغانان دي که په بلجیم کې وګوري اغه کوم سلور 15 افغانان دي نو افغانان پر اروپאי ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو پاري کاتمنی درې سلور افغانانی
وجه څه ده د ویزی صاحب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سی وی دي د کرکټ په دغه محلي ټیمونه کې
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده نو هلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي یعنی داسې ډیر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډیر کرکټ ډیر مخکې تللی ده لوبغاړي بیخي ډیر دي خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دا دغه افغانان چې په دغه اروپאי ټیمونه کې دي
نو آینده ډیر ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپאי مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي آینده ډیر ښه او دا کاری خدای دی عمر ډیر کمی آینده ډیر روشن دی
بلې چې د چک د خپل ټیمونو مسابقه په خپل کې یا هم لذین نورو هیوادونو سره د نورو ټیمونو سره مسابقه ولري د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونو چې لري دوی دا خبرونه خبروي
بلې سالې صاحب اول کې تقریبا څلور کال خو منګه یو تلویزیون نه کوم رادو منګه سره کوم مرکنه وکړي خو دغه د تیر شوی درې کال دوه کال منګه خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله یو را دو سره مونږه مرکه درلودله زمونږه پریکټس ځاینو ته براتلن مونږ به سره انټرویو کوله نو اوس چې دا ډیر سکاله خوب به تقریبا سلور درې سلور تلویزیونو سره زمونږه به مرکی
نو دا مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابرېږي
نو هو سالې سب دا ډیر خدغه د زکه چې او سکالی چې د زمنګ تقریبا سلور 15 تلویزیونو سره آل ریډي زمنګ خبري شوې دي چې دیو سره ومنګ مرکی لرو دیو زمنګ د کرکټ میدان ته راځي دیو زمنګ د پریکټس ځای ته راځي نو اوس چې دا نو ته چې زمنګ انډر 16 یا 14 کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا آر یو ټیم کې ټول چکان دي اوس چې دا په منګه چې په 14 کلن ځوانان زمنګ 14 کلن ټیم چې دا نو پاغه کې تقریبا په ټیم زورغلې او مخپله ورغلې او پاغه ټیم کې اته چکان لوبیدل
بلته یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر
نو پر اوس چې دا منګه ډیر امدګی چې نیولې دا د 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت د پدغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند دا نو منګه غیته ډیره ماده گینی ولې د دغه زمونګه تقریبا آل د منګه ډنمارک سره مخامخ کیګو منګه اسپانیا سره مخامخ کیګو سایپرس گریس سره منګه مخامخ کیګو نو کداغه مسابقې اغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر خټی مونږ دی نو منګه ډیره ماده گینی ورته نیولې دي نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي
نو یونان او سایپرس سره مونږه مسابقې کړې دي اغه نه مونږه مسابقې ګټلې مې خود ډنمارک او د اسپانیا ډیر خټیم ده نو مونږه اغه ته ډیر آمدګی نیولې دا ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنه بد اسپانیا او د ډنمارک نو مونږه په ډیر خ پریکټس هم شروع کړې دا اغه ته مونږه آمدګی نیولې
ډیر مننه سبوند د ویزی ساسو د بریا وو په هیله چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته کور ودان او ژوندۍ اوسې
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخره کو په خپل را دو مننه ډیره زیاته